افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل سوي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د معمول په څیر د خبرونو پیل په دوو سهار نه یو خبري مجلو کیږي. اوسنۍ خبري مجله مو ډیرش دقیقه ده. دا راپور در اورو چې افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکی مرسته وکړي. نور مسایل هم څیړو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا شپږمه د مې میاشتې اوویشتمه. په پیل کې خبرونه درته لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکی مرستې وکړي. تمه ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره وګوري او د سوریې د سولې د کانفرنس په اړه خبرې وکړي. افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د جمهور رئیس وین ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، ولسمشر حمید کرزی د ولسمشر باراک اوباما د هغو هڅو ستاینه کوي چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان حکومت وایي د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. د جمهور ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې ټاکل شوی چې د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانستلو په مراسمو کې ولسمشر حمید کرزی هم ګډون وکړي. د خبر له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف تیره ورځ په کابل کې له شغلي کرزی سره وکتل او د ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف پیغام یې ورورسوه. په پیغام کې ولسمشر کرزی ته بلنه ورکول شوې چې هغه هیواد ته سفر وکړي او د اورګاډي د دې پټلۍ د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکی مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د تاجکستان د کرکټ د ادارې یو هیئت افغانستان ته د سفر پر مهال د دې مرستې غوښتنه وکړه او د افغانستان د کرکټ بورډ هم ژمنه ورسره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د چارو مسؤل محمد عزیز غروال له ازادي رادیو سره په مرکه کې د هغو تخنیکی مرستو یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ کارپوهان به یې له تاجکستان سره وکړي.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې د تاجکستان له کرکټ سره په تخنیکي ډګر کې مرسته وکړي، لکه د لوبغاړو روزنه، د روزونکو روزنه یعنی د کوچز روزنه او همدارنګه د نوم رسمیرونکو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د کرکټ ځوان ټیم چې د فعالیت له پیل څخه یوازې یو څو کلونه تیریږي، په لږه موده کې د نړیوالو پاملرنه ځان ته واړوله. تمه ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره وګوري او د سوریې د سولې د کانفرنس په اړه خبرې وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون اعلان کړ چې حکومت په اصولو کې تیار دی چې په دغو نړیوالو خبرو اترو کې برخه واخلي. دا لا څرګنده نه ده چې د سوریې ملکی اپوزیسون به په دې خبرو کې برخه واخلي که څنګه. خو د سوریې د اپوزیسون د ملي ائتلاف استازي لووی صافی پرون د ترکیې په استنبول کې ویل،
Of course as you all know we have in principle agreed
البته لکه څنګه چې تاسو په هیږي موږ په اصول کې موافقه کړې چې د جنیف په غونډه کې برخه واخلو. انتظار یو د سوری او د اسد رژیم د هدف او ارادي په اړه په څرګنده واورو. تر اوسه خو اشاره مثبت نه وي. د سوری اپوزیسیون د قدرت پر سر په مبارزه کې او د اسلام پالو د نفوذ له کبله پر دوو برخو ویشل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی هغه پلان چې اټکلي لګښت یې شاید 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي درا څرګندېدو په حال کې دی. کیری چې په اردن کې د نړۍ په اقتصادي ناست کې خبري کولې وویل چې د تیورستي ځایونو درغونې لپاره د نږدې 4 میلیارد ډالر پانګونې ته سترګې په لاره دی. د په دې اړه زیات جزئیات څرګند نه کړل. راپور نوی د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه ناحیه کې چې د حزب الله تر ادارې لاندې ده پرون دوه راکټونه ولګېدل او لږ تر لږه 4 کسان یې ټپیان کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې د بیروت پر مار میخایل نومي سیمه د دې راکټونو د توغولو مسؤل څوک دی. د توغندیو دا برید د حزب الله د مشر حسن نصر الله له دې اعلان یوه ورځ وروسته کیږي چې د ده په مشرۍ ډلې ژمنه کړې ده چې په ګاونډي هیواد سوریه کې به د ولسمشر بشار الاسد رژیم په پلوي جګړه کوي. په عراق کې پرون د تشدد بیلابیلو پیښو لږ تر لږه اووه کسان ووژل. د تشدد یوه خونړۍ پیښه په شمالي شهر موسول کې د موټر بم چاودنه وه چې درې پولیس افسران یې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال ووژل. په همدې شهر کې په یو بله پیښه کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو ووژه، او په درېیمه پیښه کې چې د بغداد په کازیمیان نومي سیمه کې وسوه، وسلوالو درې ملکي کسان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ایالت مور سیمه وکتله چې تېر اونۍ په کې بوړبکیو څلورویشت کسان مړه کړل، په دوی کې لس تنه ماشومان وه. دې طبیعي افت ملکیتونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت زیان هم واړاوه. اوباما وویل چې د مې د شلمې نیټې د بوړبکۍ ویجاړي سخته وه. ده د بیا رغونې د اوږدمهالې مرستې ژمنه وکړه. زنن دلته د یو پیغام لیږدون کیم، دلته ټولو ته خبر ورکوم چې تاسو یوازې نه یاست، تاسو تر شا خلک لري. څرګنده ده چې دلته ویجاړي په سختۍ د درک وړ ده. بوړبکۍ 12,000 کورونه زیانمن یا هم ویجاړ او 33,000 کسان متاثر کړل. او سم د هوا حالات،
سلام سهار منیک مرغه، زه نجیبه زمانیم. درنوردونکو په مکړی د کابل او ځینې لوی شهرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 10، ټیټه 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 28، ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 30، ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال سته، د تودوخه لوړ درجه 10، ټیټه 19. او په جلال آباد ښار کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخه لوړ درجه 30، ټیټه 30.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د ګوانتانامو زندان د افغان بندیانو په اړه افغان حکومت بیا خپله غوښتنه تکرار کړه.
جمهوریت حامد کرزي یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان چې د افغانستان وګړي دي او د ګوانتانامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کې د افغانستان ملي حکومت ته وسپارل شي.
مشرانو جرګې په کابل کې د وسلوالو حملو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د څنګه راورسول شي د کابل ضلع ته دا مواد څوک یې راوړي؟ په دولت کې هغه ځای اشخاص ته چې دغه مواد روغ دایو پر راوړي چې دلته د افغانان په وینو ولري.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره
په تخنیکي ډګر کې مرسته وکړي، لکه د لوبغاړو روزنه، د روزونکو روزنه یعنې د کوچز روزنه، او همدارنګه د نومره شمیرونکو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي.
بریتانیا د افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو نوي اقدامات پیل کړي. د ژوند پر رنګونو کې د ولور مسله څېړل شوی.
باید خلک چې بیسواد دي نو ولورونه د هغوی خو درې لکه او څلور لکه پنځه لکه روپو ته، حتی په پکتیا کې 2,00,000 او خبره په ډالرو ته خبره رسېدلې ده.
دا خبری مجله تر اونیمه بجو ده چې په بهیر کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. افغان ولسمشر حمید کرزی د ګوانتانامو زندان د بندولو په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د هڅو ستاینه کړې او غوښتنه کړې چې د دې زندان افغان بندیان باید افغانستان ته ستانه کړی سي. افغانستان ته د ګوانتانامو د افغان بندیانو د سپارلو غوښتنه په داسال کې کیږي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو جرګې یو هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر کرزی سره وکتل. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان حکومت پرون له متحدو ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر باراک اوباما د هغو هڅو ستاینه هم وکړه چې غواړي ګوانتانامو زندان وتړي. ولسمشر کرزی د روان کال په جنوري میاشت کې چې امریکا ته سفر کړی و هم له امریکایي چارواکو افغانستان ته د دې زندان د بندیانو د سپارلو غوښتنه کړې وه. ښاغلی فیضی وویل چې افغان ولسمشر پر خپله دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ.
جمهوریت حامد کرزی یو ځل بیا د امریکا د حکومت څخه وغوښتل چې هغه ټول زندانیان چې د افغانستان بعد د افغانستان وګړي دي او د ګوانتانامو په زندان کې اوس هم شپه ورځ سبا کې، دغه زندانیان ژر تر ژره د افغانستان ملي حکومت ته وسپارل شي او دوی خپل وطن ته راستانه شي.
ښاغلی اوباما د تیرې پنجشنبې په ورځ په یوه وینا کې پر خپله دې هیله چې ګوانتانامو زندان باید بند شي ټینګار وکړ. اوباما د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې په خپله وینا کې همداراز یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپله پرېکړه هم اعلان کړه. د افغان ولسمشر ویاند ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی کرزی هیله من دی چې د امریکا کانګرس به خپلو هیوادونو ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږد ولو په برخه کې قانوني محدودیتونه لري کړی.
سورج لوخي جمهوریت پرکو اوباما خپل پوینده چې وویل چې د خپلې هڅې پیدامو کې تر څو د ګوانتانامو زندان وصل شي او د امریکا د کانګرس یې وغوښتل چې هغه ټول بندیزونه چې دوی د زندانیانو پر انتقال د دولي لغوه کړي. نو جمهوریت حامد کرزی د دغه کار هرکلی وکړي او وی ویل چې دا ډېر ښه اقدام دی چې دغه بندیزونه چې د زندانیانو د انتقال په اړه موجود دي لغوه شي او په نتیجه کې په خاص توګه افغان اتباع چې د ګوانتانامو په زندان کې دوی خپل وطن ته راستانه شي او د افغانستان ملي حاکمیت ته وسپارل شي.
افغان حکومت دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې یو پلاوی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. ځینو سناتورانو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په کابل کې د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اشاره وویل د وسلوالو د دولت له منځه له همکاري پرته نسوای کولای چې دغه حمله وکړي. تفصیل محمد قاسم سلمال څخوري.
په کابل کې د وسلوالو مخالفانو وروستۍ حمله د مشرانو جرګې له ځینو غړیو سره د اندېښنه پیدا کړې چې په کابل کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. هغوی پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفانو د حملو دفع کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. یو شمېر سناتورانو د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا باید روښانه شي چې وسلوال څه ډول کولای شي د کابل ښار یوې مهمې سیمې ته ځان ورسوي او انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. دو تنو سناتورانو داود حساس او بلقیس روشن په دې اړه داسې وویل:
دا څنګه راورسول شي دغه د کابل ژړه ته دا مواد څوک راوړي؟ څنګه راځي؟ دا اصل مشکل دلته ده چې په دولت کې هغه ځای اشخاص ته چې دغه مواد روغ ځایو پر راوړي چېلته د افغانان په وینو ولړي.
دا خلک څنګه رسیږي؟ فکر کوم په تور خیخې لرونکي موټرانو، هغه موټران چې مخصوص نمبر پلیټ لري او زرې موټرانو کې انتقالیږي. هغوی دا وړتیا نه لري چې په عادي موټرانو کې دا ډول مهمو ځایونو ته ولاړ شي چې بیره کارته هلته چاته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغان ځواکونو لخوا د جمعې د ورځې د حملې ځواب د سایلو وړ بولي. یو شمېر وسلوالو تیر جمعه په کابل کې د آی او ایم یا د کډوالو د نړیوال سازمان پر یو دفتر حمله وکړه. امنیتي چارواکي وایي چې لومړی یو وسلوال خپل ځان والوسوه او وروسته بیا درې نور وسلوال له امنیتي ځواکونو سره ونښتل. د امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې د څلور وسلوالو په ګډون یو پولیس او دوه ملکیان وژل شول او د اوو بهرنیو وګړو په ګډون ولس کسه ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه واخیستی. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د سناتورانو حق ادا چې ګڼې په درنګ حملو کې د دولت له داخله له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کیږي رد کړه.
زنه یوازې دا چې دا په شدت سره ردوم. دا زیاتوم چې دا ډول خبرې او دا ډول تورونه کاملا ناسم دي او پرته له دې چې د دښمن تبلیغاتي دزګا تخوی کړي بل ګټه نه لري. همدا حکومت او افغان امنیتي ځواکونه دي چې دښمن ځپی او دا ډیره د خوشینی خبره ده چې دا ډول تورونه لګول کیږي.
د کابل ښار د جمعې د ورځې له حملې شاوخوا لس ورځې مخکې د دې ښار په شاشهید سیمه کې هم یوه انتحاري حمله شوې وه چې 15 کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 40 نور پکې ټپیان شوي وه. د روان کال په پیل کې د کابل امنیتي چارواکو ویل و چې شایي سږ کال د وسلوالو مخالفینو د 50% حملو تمرکز پر پایتخت کابل وي. له دغه حملو وروسته د کابل ښارانو په منځ کې هم ویره زیاته شوې او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د پایتخت د امنیت د تامینولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د لغمان لپاره 300 نور سیمه ایز پولیس منظور سول. د دې ولایت چارواکي وایي څرنګه چې دغه پولیسو د امنیت په شوال کې شر لوبولې نه کوي نو ځکه د غشمیر ور زیات کړی دی. نور حال د شاه محمود شنواری پر پټ کې
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت د خوندیتوب په خاطر د 300 تنو سیمه ییزو پولیسو رسمي پرانستنه وکړه. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغو نویو استخدام شوو سیمه ییزو پولیسو ته به درې اونۍ زده کړې ورکړل شي او له هغې وروسته به په دولت شاه او قرغیو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شي.
د دغه 300 تنو له جملې څخه 100 تنه یې د دولت شاه ولسوالۍ او 200 تنه یې د قرغیو ولسوالۍ اړوند دي چې البته د یوې میاشتې زده کړو له ترلاسه کولو وروسته به په یادو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شي.
سرحدي ځواک وایي چې دغه سیمه ییز پولیس د لغمان د ولایت مقام په وړاندیز منظور شوي دي. د نوموړي په خبره په یاد ولایت کې سیمه ییزو پولیسو ښه نتیجه ورکړې او ځکه یې په دغو لیکو کې زیاتوالی راوست. د ویلو ده چې له دې وړاندې په ټول لغمان کې 1500 سیمه ییزو پولیسو فعالیت کاوه چې د دې شمېر په ور زیاتېدو سره په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو شمېر شاوخوا 500 تنو ته ورسېد.
افغان حکومت پرون له متحده ایالاتو غوښتنه وکړه چې د ګوانتانامو زندان افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. افغان حکومت وایي د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په نږدې راتلونکي کې پرانستل کیږي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکي مرستې وکړي. تمه ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن په پاریس کې سره وګوري او د سوریې د سولې د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د نړیوالو په مرسته جوړ شوی هغه پلان چې اټکلي لګښت یې شایي 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي د راڅرګندېدو په حال کې دی. راپورونه وایي د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه ناحیه کې چې د حزب الله تر ادارې لاندې ده پرون دوه راکټونه ولګېدل او لږ تر لږه 4 کسان یې ټپیان کړل. په عراق کې پرون د تشدد په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکلاهوما ایالت مور سیمه وکتله چې تېره اونۍ په کې بوړبکیو 43 کسان مړه کړل. په دوی کې لس تنه ماشومان وه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او اوس به اجمل اندرا ته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې څرغلي
دا واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل پاړه یو لیکنه خبره کړې او په پایل کې وایي په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو ترسره کول نه یوازې د حامد کرزي د حکومت لپاره بلکې په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د لویدیز د هغه هڅو لپاره هم یو ازموینه ده چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په هدف میلیارډونه ډالر لګولي. واشنگتن پوسټ وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د 15 نیټې لپاره پلان شوی انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي ثبات لپاره چې 12 کلنې جګړې پکې د بیلابیلو ډلو ترمنځ تربګنۍ رامنځته کړې هم ځانګړی ارزښت لري. ورسپانې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې په افغانستان کې یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي دا انتخابات له افغانستان څخه د لویدیځو هیوادونو د محاربوي سرتیرو د وتلو له وخت سره برابر دي. واشنگتن پوسټ وایي د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې چې د وسلوالو طالبانو بریدونو په لسګونو انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو بهیر ګډوډ کړی وو د پراخو درغلیو شکایتونه هم راپورته شول چې ډېرې د کرزي په پلوي وو. واشنگتن پوسټ اټکل کوي چې د ولسمشر کرزي ورور قیوم کرزي د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمار او د ولسی جرګې استازي فوزیه کوفي به د ولسمشرۍ د څوکۍ په احتمالي کاندیدانو کې وي. نیویارک پوسټ رسپانې دا برتانوي سرتیری د شون په اړه یو مقاله لیکلې چې سمو د وړاندې په لندن کې د دوو کسانو لخوا ووژل شو او سرلیک دی برتانوي د افغانستان په جګړه کې یوازې د دې لپاره ژوندی پاتې شو چې په کور کې ووژل شي. ورسپانې په لندن کې د وژل شوي برتانوي سرتیری لی رګبی هغه تصویر خپور کړی چې نوموړی پکې په 2009 میلادي کال کې په هلمند کې د پوځي دندې پر مهال ښکاري او د لندن ټایمز رسپانې اخیستی وو. رسپانه لیکي رګبی د هلمند په یو لری پرتی پوځي اډه کې د طالبانو سره د سخت جګړې پر مهال شپږ میاشتې خدمت کړی وو. د ورسپانه په وینا د نوموړي یو شمېر ملګري سرتیري هغه مهال تنکی زلمیان و چې له هیواد بهرې لومړنی سفر و. نیویارک پوسټ لیکي رګبی له هغه خطر څخه یوازې د دې لپاره روغ راووت څو تیره اونۍ په ختیځ لندن کې په رڼا ورځ د یوې وحشیانه حملې په ترڅ کې ووژل شي. دا 25 کلن برتانوي سرتیری کله چې خپل دندې رخصت شوی او د لندن د ویلج سیمه کې له خپل پوځي مرکز سره نږدې روان و د دوو بریدکوونکو لخوا لومړی په موټر ووهل شو وروسته پرې د چړو او ساتور ګزارونه وشول. ورځپاڼه وایي پر دې برتانوي سرتیری د برید صحنه پر لاره یو شمېر تیریدونکو کسانو په موبایل تلیفونونو کې ثبت کړی ده او په یو ویډیو کې اوریدل کیږي چې یو بریدکوونکی اسلامي شعارونه ورکوي، سوګند یادوي او وایي موږ به ستاسو خلاف جګړه بس نه کړو، موږ به له دوی سره حماسې جګړه وکړو چې د یو لمک سره کوي. دواړه بریدکوونکي د پولیسو لخوا په ډزو ټپیان شوي او په روغتون کې تر امنیتي څارنې لاندې دي.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د تاجکستان د کرکټ له ملي ټیم سره تخنیکی مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د تاجکستان د کرکټ چارواکو د دې بورډ له مشر نور محمد مراد سره په کتنه کې له افغانستان څخه د مرستې غوښتنه وکړه او شغلی مراد ورسره د تخنیکی مرستې ژمنه وکړه. د تاجکستان د کرکټ له ټیم سره د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستو د جزئیاتو په اړه احمد تکل د کرکټ بورډ د رسنیو له چارو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې. شغلی غروال د مرکې په پیل کې د دې مرستو پر څرنګوالي رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پام کې لري چې د تاجکستان له کرکټ سره په تخنیکي ډګر کې مرسته وکړي، لکه د لوبغاړو روزنه، د روزونکو روزنه یعنی د کوچز روزنه، او همدارنګه هغوی ته د نوم رشمیرونکو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. خو لا هم د دغو مرستو، د دغو تخنیکي مرستو څرنګوالی دقیق نه دی په ډاګه، ځکه چې موږ په پام کې لرو په نږدې راتلونکي کې چې د تاجکستان له هیواد څخه یو بل پلاوی افغانستان ته درومي، او د تاجکستان د کرکټ رئیس به هم د هغه پلاوی یو غړی وي. د ډیرو مرستو په حق له به یو هوکلیک لاسلیک کیږي. که خیر
په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ خپل ټیم ډیر نوی زلمی ټیم دی، څنګه تاسو کولای شئ چې د یو بل هیواد له ټیم سره داسې مرسته وکړئ؟
موږ کنی ویو بیا هم پیاوړي یو، او موږ په ډیر لاند وخت کې ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودلې. زموږ د کورنۍ کرکټ جوړښت ډیر قوي جوړښت دی، او همدارنګه موږ له تخنیکي پلوه یعنی زموږ روزونکي ډیر پیاوړي دي، او په ډیره ستره کچه روزونکي لرو، لوبغاړان لرو، نومره شمیرونکي لرو. یعنی د افغانستان کرکټ بورډ اداره د کورنۍ کرکټ د جوړښت پلوه ډیره غني ده.
مګر غروال صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خپل کوچ بهرنۍ نه دی؟
هو که تاسو خبره بيخي پر ځای ده. زموږ د ملي نورسکلن لوبډالې د اوس مهال چې کله د الیکټریک جام سیالي درلودلې په ماليزیا کې، نو دغه سیالي په بهیر کې زموږ خپل ملي روزونکو هر یو حاجی ولیمین او دولت احمدي دوی روزنه وکړه. یعنی موږ دا وډا کښو چې زموږ داخلي روزونکو هم له بهرنۍ روزونکو کم نه دي، او ان شاء الله موږ په ډیر لند راتلونکي کې دغه تشه هم ډککو.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوچ به یو وخت په خپل یو افغان وي.
اوکې دا موږ په پام کې لرو. کچا هم په نړیواله کچا د ډیرو تکړه ټیمونو یا د ډیرو تکړه لوبغاړو روزونکي بهرني کسان یې، لکه د پاکستان روزونکي یو بهرنی کس دی، او همدارنګه د انګلیس لوبغاړي روزونکي یو پاکستانی دی. کنه نو همدغه سي د افغانستان روزونکي کچې د ملي لوبغاړو لپاره یو بهرنی کس وي هم ستونزه نه ده. خو بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ اداره په دې هڅه کې ده چې په دې نږدې راتلونکي کې خپل روزونکو وړتیا تر هغې کچې لوړ کړي چې هغوی د بهرنیو روزونکو ځای ونیسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د چارو مسؤل محمد عزیز غروال وو. په خوست کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د نوم لیکنې بهیر پرون پیل سو. د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشران وایي چې اوس خلک د ولسواکۍ او انتخاباتو په ارزښت پوسیوي، او تمه لري چې دا ځل به زیات خلک په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي چې اوس مهال خلک د ولسواکۍ او ټول ټاکنو په ارزښت پوه شوي، او دوی په دې باور دي چې دا ځل به نه یوازې د خلکو ونډه د کارتونو په اخیستلو کې پراخوي، بلکې د ټول ټاکنو په بهیر کې به هم د پخوا په پرتله ډیره برخه واخلي. د یاد کمیسیون مشر عبدالرحمن محبت وویل
خلک دیموکراسۍ نه پوه شوي دي، نړۍ په اهمیت پوه شوي دي، او نور هم کار ورته کوو چې نور هم پوه شي. د عامه پوهاونې پروګرامونه لرو، دغه پروګرامونه لري هر وو د اهمیت د رایه اچونې یا د رایې به ورته وکړي څومره قیمت لري. نو زه په دې باور یم چې چا نوي خوست کې هغه
د مدني ټولنې فعال نادبی عمری په خپلو خبرو کې له خویندو وغوښتل چې د رایه اچونې کارتونه دي واخلي، او له نارینهوی هم هیله وکړه چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د دې یو کار ته بیخي ځخل ته چې ډېر ارزښت لري، د دې داسې چې مو په یو کارت نه چیک کیږي واخه مازه یې کوي ځین چې خویاندو راشه دی رای په مرکز کې خپل سبتنو وکي کارتونه وغلی. ورونو ته مې دا پیشنهاد چې خپل خویاندو میاندو ته اجازه ورکړي چې دې کارتونه وغلی یو د خپل خواخه کاندید ته درا ورکړي.
د ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد زدران چې د نوم لیکنې د بهیر په پیلیزو مراسمو کې برخه درلوده، په تیر ټاکنو یو شمېر تیروتنو ته اشاره وکړه چې د نوماندانو لخوا په کمیسیون کې د خپل کسانو ګمارنه او د ټاکنو په باب د خلکو د عامه پوهاوی کمزوري کچه د خلکو باور زیانمن کړي چې باید ازل یاد تیر وتل تکرار نشي.
هغه مامورین چې په دولت کې هم رسمي دند لري ماش لري، هغه ته باید بیا د دې چانس ورنکړي چې دلته هم دوازې کار وکړي. په تیر ځل کې کاندیدانو خپل مشخص نمائندگان د جوړجړی مخې د ټاکنو کمیسیون ته معرفي کړي، او بل اخر نن متاسفانه زموږ ځینې ولسونه د انتخاباتو په پروسه تقریبا بې باور کړل.
بیا دا ونی ورته چې د نوم لیکنې په بهیر کې به د هیواد په کچه خواوشا هغه 3 میلیونه کسان چې د استوګنې سیمه ته بدلون ګډون ورکړي یا هغه کسان چې د ټاکنو تر ورځې د 18 کلنې عمر پوره کوي او یا پخوانی کارتونه ورک کړي وي د رایې اچونې نوي کارتونه ترلاسه کړي.
د بریتانیا امنیتي ځواکونو پرون درې کسان د یوه وژل سوي بریتانوي سرتیري د وژنې په تور توقیف کړل. بریتانیا د وژنې تر دغې وحشتناکې پیښې وروسته د تروریزم د مخنیوي پر نویو لارو چارو غور کوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له فرحې واتس خبري.
د بریتانیا د ټروریزم پر خلاف د مبارزې کشفي ډلې د شنبې په ورځ د ځانګړو وسلوالو کسانو قواوو په مرسته د لندن په ختیځ کې درې کسان د بریتانوي عسکرو د وژنې د توطیې په تور ونیول. دوی د دغې وژنې د پیښې د ځای په 1.5 کیلومتر کې نیول سوي دي. دا راز د بریتانیا د صدر اعظم دفتر ویلي چې ډیوید کامرون غواړي د بنسټپالۍ او تندروي پر خلاف یو نوی کاري ځواک جوړ کړي. دغه نوی کاري ځواک به هغه سخت دریځ تبلیغیان تر نظر لاندې نیسي چې خپلو لیکو ته د نویو کسانو د جذبولو امکانات په زندانونو، ښوونځیو، پوهنځیو او مسجدونو کې لټوي. دوی به همداراز د بنسټپالنې تمایلات له نږدې څاري او د زهرجنو تبلیغاتو د مخنیوي هلې ځلې به کوي. د صدر اعظم دفتر وویل چې د ټروریزم پر خلاف دغه نوې کاري ډله به د بریتانیا د کلتوري ارزښتونو د تیوري بحثونو تر اغیزې لاندې نه راځي، بلکې په عملي اقداماتو به لاس پورې کوي. بریتانوي عسکر ډرامر لی رګبی چې په افغانستان کې یې خدمت کړی او روغ رمټ خپل هیواد ته ستون سوی و، تېره اونۍ د لندن په ختیځ د ویل ویچ په سیمه کې د شاهي توپخانې څخه د باندې په رڼا ورځ ووژل سو. دوه کسه مایکل ادیبولاجو او مایکل ادیبوال چې د بریتانوي عسکر د وژلو د پیښې پر وخت د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل سول، په دوو بیلو روغتونونو کې تر سخت امنیت لاندې دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. دغه دواړه تورن کسان بریتانوي استخباراتو کې ناآشنا نه دي. ادیب الله جو د سخت دریځ ډلې المهاجرین سره اړیکې درلودلې او له سویت څخه د اسلام دین ته اوښتی و. د اجانس په وینا د ادیب الله جو یو ملګری ابراهیم حسن د بی بی سي تلویزیون ته ویلي چې د بریتانیا د داخلي امنیت استخباراتي ادارې MI5 له ادیب الله جو غوښتي و چې د القاعده ډلې په اړه دوی ته جاسوسي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې MI5 هغه ته د پیسو وړاندیز کړی و او مخصوص ټلیفون یې ورکړ، خو ادیب الله جو له استخباراتي ډلې سره له کار کولو ډډه وکړه. د عقیدې ارزښت په نامه موسسې چې دولت یې تمویلوي او د بنسټپالۍ د مخنیوي لپاره کار کوي وایي چې دوی ته له دغې پیښې څخه وروسته د اسلامي ضد پیښو په اړه خورا زیات راپورونه او ټلیفونونه ورغلي چې مرسته ورسره وکړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مو خرمات خیرخوا د ننګرهار ولایت د شینوار د ولسوالۍ اوسیدونکی
ویل کی کی چې د تاسو په سیمه کې ولورونه ډیر زیات سوي، آیا دا رښتیا ده؟
دا زموږ وخت ته زموږ سترګو لیدلې حالت چې موږ په اطراف کې په هتاه په هغه وخت کې پیسو احمد زیات او پیسې نه پیدا کړي، نو هم 15000 او 10000 اول موږ خپل مشرور او خپل مامال ور موږ 15000 روپۍ په یو دم غوښتي. حال دا چې موږ د میاشتې اوج 500 روپۍ نه لرو، نو پاز 15 کلونو دغه واده بیا موږ 15000 روپۍ پیدا کړو. دا واده موږ په دې صورت کې چې هغه خطر نه راځي شو او ضروري موږ کې شو، نو چې هغه قرض خلاصو په چې بل ځل مې چې بل دم کو 12000 روپۍ ته ولور رسیدل، 12000 روپۍ به هغه واغستې. هغه چې هغه قرض چې ورو ورو دلته ماته زم تیرې سپینګر شم تقریبا زه 15 کلن چې ماته وونه وبتر ورسیدم، نو دا اوس خو باندې خلک به سواد دي. نو ولورونه دا غوي خو 3 لک او 4 لک 5 لک روپۍ ته هته په پکتیا کې 2 لک او خبره په ډالر ته خبره رسیدلې ده. خو
دا اوس مو کې چې دا رسیدل ځوانان لکه
مستو دغه سوس ځوانان د دې ځوانان ټول ځړیږي او یو بځی پردن څوک په قاچاقي ډول باندې روپۍ مملکتونو ته ځنه تیری چې په لار کې باندې طلب کړي، باندې عربي امارات کې پراتې دي ورته مزدوري کوي ترڅو چې څلور 15 کاله تیر کړي او هغه پیسې راوړي دوی ته ولول ورکي او چې ولول ورکي بیرته روسو د وادنه دوی بیا یو بیا مزدوري کوي خځې دلته ناشې په نوم سره. نو دا یو ډېر ناوړی کار دی.
په دې زیاتو سیمه کې خو د سپینګیرو پریکړې او فیصلې هم ډېر ارزښت لري. مثلا دوی څه کومه خبره وکړي بیا خلک لغه نه سرغړونه نه کوي. د تاسو په نظر تر اوسه سپینګیرو ولی په دغه سیمه د مسایل باندې پریکړې نه دي کړې؟
دا خود څه خبره ده چې د خپلولۍ خبره ده پټه د څه پرالا کرنه ده. بیا هم سپینګری واز او ملایان واز او نصيحت کوي یو څه اندازې اصلاح شي، ولیکن بعد بیا هم چې چا لور کې ورزي نو هغه تاسو سره پټ د شریک دي که په دغه شرایط ما سره خپلولۍ کې راځه دا لور در کوم خو چا ته بغاګ نه کې وو به چې مان هیڅ هم نه یاسته. نو بعد دې شم تاسو بعد دې خلک مستپ کې چې حتی د خپل جمله په مصرف کوي، فرض نه خپلولۍ ما خپل زوی ته واده کو حتی د خپل جمله هغه دی هم پښه مصرف کړی ته ډیر خوشاله حتی چې په هر دي کې اغلا موږ دعا کوو او هر سړی دی باید نه مغه شکارو کې نو سپینګرو هم دا وځي په دا ملایانو د سپینګرو موږ هم پم دې کوشش کړی دا غوند دي طرفدار نه چې په خورلور باندې پیسې واخلې دا هي یو شرم دی نه خورلور د غوغونې چې خرڅي موږ د ټول خلکو نه غواړو چې په ساده ډول سره خپل خورلور ورکی او طرفي جانب ډیر غریب نه کی او ډیر ونه کړی او ډیر ونه زوري نو چې آینده کې د لور ژوند خرابېږي او زه دا
دا د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیق